de Haber Nolandista. د طالبانو حکومت وی له ایران سره د اوبو لنجه د خبرو لارې حل کیدی شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی پرون په یو ویډیوی پیغام کې وویل، افغانستان ټولو هغو تعهداتو ته چې پخوا یې لرل او اوس یې لري ژمن دی. له دې یوه ورځ مخکې د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت او سیمه ییزې همکارۍ له ادارې وغوښتل چې پر کابل فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1903 کال د اوبو د موافقې په اساس د ایران د اوبخور خومنی. پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د چارواکو له قوله وایي چې په وروستیو دریو میاشتو کې د تورخم له لارې سوداګرۍ راکړه ورکړه دوه ځلې زیاته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ راکړه ورکړه په ځانګړي ډول له پاکستان څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د اګست له 15مې د طالبانو له واکمنېدو وروسته خورا کم شوي وو، خو اوس د پاکستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي د تورخم له لارې افغانستان ته د پاکستان صادرات زیات شوي، خو لا هم هغه حد ته نه دي رسېدلي چې د اګست له 15مې مخکې وو. پاکستان 15 میاشتې وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ د یوې پیښې راپور ورکړی. د پاکستان روغتیایي چارواکو رسنۍ ته ویلي دي چې د پولیو دا پیښه په وزیرستان کې ثبت شوه. په پاکستان کې په 2000 کال کې د پولیو 148 پیښې ثبت شوې وې، خو د واکسین په نتیجه کې دا ناروغي هلته ورکه شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د پولیو پیښې پکې شته. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې وسلوالو نن د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړې قومندان حسین الماسی پر موټر د ایران زاهدان ښار ته څیرمه ډزې کړي چې د هغې یو ساتونکی یې وژلی دی. رویټرز خبري اژانس هم تایید کړي چې په دې پیښه کې الماسی ته زیان نه دی اوښتی. ایرانا خبري اژانس ویلي دی چې برید کوونکي نیول شوي دي. او په بوسنیا هرزګوینا کې تیره شپه د زلزلې له کبله یوه میرمن مړه شوه او لږ تر لږه درې تنه نور ټپیان شول. دا زلزله د شپې شاوخوا 11:30 بجې وشوه او ټکانونه یې په ګاونډیو هیوادونو کرویشیا، سربیا او مونتینیګرو کې هم احساس شول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. بزګران وایي د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی خو مخته بدیل معیشت نه دی راکول شوی.
که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې هغه موږ دغو نه پیسې بر پیدا کړو یا دغو نه ګټه پر وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زندانی شوي او معتادینو څخه 1500 یې آزاد شول.
میبینم که تعداد بسیار زیاد از مردم مظلوم
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري.
دا چې آیا رسنیو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، په دې اړه مو د وینا دولتي رسنۍ له مسؤل وحید الله وحید سره مرکه کړي.
نو دا کار یوازې رسنۍ کولای شي چې د نن د خوب او تا کې مور او پلار ته ووایي چې دغه ظاهري مواد څنګه راځي.
د نور رحمان په نوم یو اجتماعي کارکونکی وایي چې معتادان د خپلو کورنیو غړو ته زیان رسوي.
په لاره کې ورته پولیس راغلی او د دې په مخ کې نو دا مواد خپل زوی ته ورکه، زوی خولې ته واچولو ویې خوړلو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
شریفې لورې ته ته په دانی مشه څنګه راغلې؟ راځه 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 کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونه وځي.
خدای خیر کې لورې، څه خبره ده؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت پیل شوی او بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت بند شوی خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي. د دې ولایتونو بزګرو ازادۍ راډیو ته وویل که بدیل کښت ورکول شي دوی به د طالبانو له حکومت سره د کوکنارو د کښت په بندولو کې همکاري وکړي، خو که مرستې ورسره ونه سي نو له بېوزلۍ او ډېرو اقتصادي ستونزو سره به لاس او ګرېوان سي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې داسې مهال د کوکنارو څخه تاریخ راټول شول چې څو ورځې وروسته په دې ولایتونو کې د کوکنارو نوی فصل پیل کیږي. د افغانستان تاوده ولایتونه د کوکنارو د څلور فصلونو لپاره مناسب هوا او اوبه لري. د دې ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه د کوکنارو کښت مخه کړې چې وچکالي ده او نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. د روزګان ولایت یو بزګر ولی جان او کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي عصمت الله تازه له خپلو کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي او خپلې مځکې د بل کښت لپاره چمتو کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت بند کړی دی خو تر اوسه له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي.
راتلونکي فصل ته کیدای سي دا بند سي نو که چیرې دا بند سي نو د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې هغه موږ د غونو پیسې پر پیدا کړو یا د غونو ګټه پر وکړو. دا د سو غنم و یا جواري و یا داسې بل کمزوري کښت دا خو نو موږ ته ګټه نه کوي. یو داسې شی باید موږ ته راوښيي چې د اقتصاد زموږ د راسم کړي.
یو نیم جریب قدر کې به تاریخ کې د غونې به دغه غنم ان شاء الله خوشحاله چې موږ ته یو شی راورسېد. په دې خوا به دوی شی نه راورسېد تاریخ کې بند کړه. دغه موږ ته یو ګوله ډوډۍ را پیدا کړي. د دې سره خو موږ نه کړي چې اوس موږ د نړیوالو سره یا کومه دښمني لرو. خپل د ګوله ډوډۍ دپاره یې موږ کړو. مثلا چې اوبه دې لره کړي موږ تاریخ څوک خوشحاله چې دغه بوټي ورک شي او غنم په ګوله ډوډۍ ماړو. بېخي ډېر زور وایو هم خوشحاله چې بند کړي. نه پندې نه پرې خلک دوبلېږي نو څه وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین ویلي چې د لویدیځو هیوادونو له ځینو ډیپلوماټیکو استازو سره یې لیدلي او په دې ملاقاتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د لویدیځو هیوادونو د مرستو د بیا پیل کېدو په اړه خبرې ورسره کړي دي. په تیرو اتو میاشتو کې د طالبانو حکومت او نړیوالو ادارو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه سروې او شمیرې نه دي خپرې کړي. خو د ازادي راډیو راپورونه ښیي چې په دې موده کې پر 22 هغو ولایتونو سربیره چې پخوا کوکنار پکښ کرل کېدل په داسې سیمو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو اتو کالو کې نه و پکښ کرل شوي. له نشي موارو سره د مبارزې څونه دولتي ټولنو مشر حاجي نصیب په افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو لامل بېوزلي بولي او له حکومتي چارواکو څخه غواړي چې د بزګرو لپاره دې د کوکنارو د بدیل کښت امکانات برابر کړي.
فاکتور مهم کښت تریاک هم فقر
د کوکنارو د کښت مهم لاملونه بېوزلي ده. باید ښه اقتصادي پلانونه چمتو او عملي کړل شي. په دې اړه د افغانستان د حکومت مسؤلیت ډېر دی ځکه زموږ خپلو خلکو ته زیان رسېږي او احتیاط ډېرېږي. خو باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه
ده.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د بدیل کښت په برخه کې د تازه پرمختګونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان زبیرالله مجاهد ویلي و چې دوی د بدیل منشیات په برخه کې د مرستو جلبولو لپاره هڅې پیل کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی خو موږ ته بدیل معیشت نه دی راکول شوی.
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په نیمروز ولایت کې 500 معتادان په زندان کې تر دریو میاشتو تیرولو وروسته آزاد شول. د نیمروز د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي له څلورو میاشتو راهیسې نږدې 2000 معتادان چې د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي او په زندان کې ساتل کېدل له دوی څخه 500 یې تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت شول. د نیمروز د معتادانو د درملنې مرکزونو چارواکي د مالي او تخنیکي امکاناتو د نشتوالي له امله اندېښنه ښیي او له بهرنیو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې هوایي ډګر ته نږدې په یوه زندان کې له څو میاشتو راهیسې 1800 معتادین له دې عمله ساتل کېږي چې نشه پرېږدي. له دوی څخه 1500 یې تازه تر نشې پرېښودلو وروسته رخصت او خپلو کورنیو ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤول ډاکټر خلیل کاظمي ازادۍ راډیو ته وویل په دې تداوي شویو ناروغانو کې ځینې نورې ناروغۍ هم لري چې د نشې تر پرېښودلو وروسته به یې درملنه وشي.
موږ نږدې یو 50 ناروغان درلودل چې د تور او سپین ژړي ناروغۍ درلودې. دا دوی درملنه تر اوسه نه ده شوې او په زرنج ښار کې دي. انشاءالله چې د امکان په صورت کې به د دوی درملنه هم وکړو. نږدې له 4 میاشتو راهیسې موږ بودیجه نه درلوده او د معتادو ښځو او ماشومانو شل بستریز روغتون خو بیخي له 4 میاشتو راهیسې بودیجه نه درلوده.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو مرستندویه ادارو په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي ادارو کارکوونکو ته معاشونه ورکړل او د روغتونونو د اړتیا په برخه کې یې هم ځینې مرستې ورسره وکړې، خو له اوو میاشتو راهیسه د معتادینو د درملنې په برخه کې هیڅ ډول مالي او تخنیکي مرستې نه دي شوي. هغه معتادین چې د طالبانو د حکومت لخوا په زندانونو کې ساتل کیږي په زندان کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي، ځکه د دوی په وینا په زندان کې معتادین ډیر دي او د خوړو د نشټوالي ترڅنګ روغتیایي امکانات هم نه لري. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرني مرستو بندیدل د اندېښنې وړ بولي او وایي له درملنې پرته معتادین په زندانونو کې هغوی له نورو ستونزو سره مخ کوي.
وینم چې ډیر خلک نشه کوي او بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. کله چې د نشهیي موادو دومره ډیرو معتادانو ته پر وخت روغتیایي اسانتیاوې برابرې نشي نو یو لوی ناورین به پیښ شي.
د زندانی معتادینو د وضعیت په اړه شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونه د بستری کېدو خدمات درولي دي، خو د طالبانو د حکومت لخوا اوس هم له ښارونو څخه معتادین راټولیږي او د نشې پرېښودلو لپاره په زندانونو کې ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې له نږدې 2000 زندانی سوي معتادانو څخه 1500 یې آزاد شول.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا شغالی چه ما موتاد که پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چا ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اورېدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اورئ چې پر منځنوي سپو سربیره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اورېدلای شئ. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې رسنۍ د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه خلکو ته ډیر اسانه او ارزانه پوهاوی ورکولای شي. دا چې له نشئی موادو سره په مبارزې کې رسنیو تر دې دمه څه کړي، له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو کار څومره مؤثر او ګټور دی، او که رسنۍ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت پوره ادا نه کړي، افغاني ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ شي؟ په دې اړه مو د یوې نادولتي رسنۍ له مسؤول وحیدالله وحید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول رسنۍ له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څه کولای شي.
دسې کور او دسې فامیل به نه وي چې هغلته د رسنۍ یو قسم موجود نه وي، خصوصا سمی وسایل لکه رادیو یا تلویزیون بصري چې موږ تاسې ورته وایو دا نو په هر کور کې سته. اوس خو فیسبوک او ټویټر هم راغلی دي. دا کور ته ورځي او کور کې د مخدره موادو په اضرارو باندې د فامیل غړي خبرولی شي، د نورو خلکو هغو کورنیو کیسې ورته کولی شي چې هغه د مخدره موادو د اضرارو نه شدیدا متاثر شوي، هغه لارې چارې ورته ښودلی شي چې هغه څنګه یو فامیل کولی شي چې د خپل ځوانو اولادونو مخنیوی وکړي تر څو چې د مخدره موادو د استعمال لوري ته مخه ونه کړي، هغه لارې او چارې ورته ښودلی شي چې یو څوک د کوم وجوهات د کوم لاملونو له امله دغه بدبختی ته مخه کړې ده. نو دا کار یوازې رسنۍ کولی شي، چې د نن د خوب اتاق ته هم رسنۍ تلای شي، د خوب اتاق کې مور او پلار ته ووایي چې دغه زهري مواد څنګه راځي، د دې مخنیوي سره کم کېدای شي، که څوک په دې باندې مبتلا وي په دې مصیبت باندې له هغه سره تعامل څنګه وکړو. دا ټول هغه لارې دي چې یوازې رسنۍ دا کار کولی شي، بل څوک د موږ ټولنه کې بیا دغه امکانات نه لري.
په افغانستان کې د نشئی موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال
پریمانه د رسنی باید لکومی برخی سره مبارزه ته لومړیتوب ورکړي.
د چلور واړه ډیر مهم فاکتورونه دي د مخدره موادو، او د چلور واړو ته باید توجه ورکړي، او چلور واړه د لومړیتوب ورکولو حق لري. کچیرته رسنی د کښت په وخت کې زارعینو ته ځان ورسوي، د هغوی د پوهاوي دپاره کار وکړي، د تولید په وخت کې هغه خلکو ته ځان ورسوي چې څوک د تولید کار کوي، د هغوی د مخنیوي په مورد کې کار وکړي، او د استعمال په مورد کې ټولنې ته ځان راورسوي، د قاچاق په مورد کې هغه پټ مافیایي لاسونو پورې ځان ورسوي چې څوک ښارونو ته او ټولنې ته د مږه دغه زهر رارسوي، او دغو ته ځان ورسوي. د حکومت امنیتي ارګانونو سره یو همانګي او همغږي ولري. دا مبارزه به یقینا رنګ راوړي، او یقینا به مثمر واقع کېدای شي که موږ ټیټ او پراګنده هڅې کوو له مختلفو مراجعونه په خپل وخت سره نه وي، او هغه همغږي هم نه وي د هڅو ترمنځ، بیا به موږ لکه دا اوس په شان داسې حالت ګورو چې ګراب د استعمال به موم لوړ ځي، د تولید به موم لوړ ځي، د قاچاق به موم لوړ ځي، او د مافیایي ډلو هغه تجارت به مخ په وړاندې روان.
ستاسو په نظر له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د رسنیو هڅې څومره کافی دي؟
لکه څومره چې رسنۍ رول لري یا څومره نقش لري، متاسفانه هغومره هڅې او مبارزه په هغه اندازه نه ده سوې، ځکه د هغوی هڅې د هغوی مبارزه له بل هر اړخ نه ډېره مثمره او ډېره مفیده او ډېره ګټوره ثابتېدای شي. خو کاشکې د رسنیو مالکین په دغه مورد کې خاصه توجه وکړي، او د دغه بد پدیدې شومې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره لا نور هم ملاو تړي، نور کار هم کړای شي، او ډیر مفید واقع کېدای شي.
تاسو د رسنیو فعالیت پڅو باله لاملونه چې دی، ولی رسنی په دې برخه کې کمزوري دي؟
د موږ رسنۍ ټول په افغانستان کې بدبختانه ټول تمرکز په امنیتي مسایلو باندې ده، او په سیاسي مسایلو ده. جګړه څنګه ودرو، سوله څنګه راشي، سیاسي مسایل څنګه سو، تحولات څنګه را روان دي. دومره هغه لامل ده د رسنۍ د رول د پڅوالي چې رسنۍ په دغه مورد کې سپانسر کیږي نه، تمویل کیږي نه، ځکه رسنۍ هم دغه د نشي توکو برخه ته توجه نه ده کړی، او دغه صفات ده. بل لامل کېدای شي دای چې د رسنۍ په خپل د دوی په عمل غړي د دوی د ټولنې نږدې خلک نه دي متضرر سوي، له دې شومې پدیدنه په دوی کې هغه احساس هم نه درازوندې سوي چې دغه احساس له عمله دوی خپل نه وخت په لاس کې واخلي، او خپل ابتکار وکړي، را وړاندې شي د دې مبارزې ته شدت ورکړي، او نور انرژي ورته ورکړي. اخري لامل کېدای شي دا وي چې حکومت هم په دغه مورد کې پرسنوي باندې هغه کافي فشار نه اچي، ځکه رسنوي په اخلاقي لحاظ باندې ضرور نه ده د هر برخې لپاره دوی سپانسر شي، کله کله د ملي او دینی مسولیت له مخې په خپل هم باید را وړاندې شي رضاکارانه، داوطلبانه په یو برخه کې د ټولنې د بهبود او د ښېګڼې لپاره اقدامات وکړي، او هغه به د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې.
دا محل په افغانستان کې اجتماعي رسنۍ لکه فیسبوک، ټویټر او داسې نورو استعمال ډیر دی، لدې لارې له نشي موادو سره مبارزه څومره ګټوره ده؟
په افغانستان کې په رسنیزه برخه کې فیسبوک او ټویټر هم ډیر فعال او همدا رول لري. که دغه مورد کې د اشتهارات او بعض پوسټونه او بعض مهم خلک را وړاندې شي، هغه خپل تجربې له ملت سره شریکي کې، مشاهدات شریکي، هغه اضرار ورسره شریکي چې دغه شومې پدیدې د استعمال له وجې یو پامل ته څنګه تاوانونه رسیږي، وي ټولنه څنګه ویجاړیږي، یو تمدن څنګه له مابینه ځي. ډاکټر صاحبان د تیبل نگانه د مخدره موادو د اضرار په مورد کې ټولنې ته معلومات ورکړي. علما د دین له ادرس نه د مخدره موادو یا نشي توکو په مورد کې خلکو ته معلومات وړاندې کړي. یقینا به د مخدره موادو یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې په وړاندې ډیر ښه قدمي.
کله نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې رسنۍ همداسې غوګونه کانه واچوي، افغاني ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ شي؟
که چیرته رسنۍ په دغه مورد کې خپل رسالت ادا نه شي کړی، ملي او هم دینی، موږ به څو کاله وروسته د بحران په یغه سطح کې قرار لرو چې بیرته واپسی بم ډیر که ناممکنه نه، خو مشکله به دومره مشکلی چې تصور بم نه کیږي. موږ ته به بیا د رغېدو دپاره هغه فرصتونه نه وي لکه موږ چې وس لرو.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتادین څومره له عبادت څخه پاته کیږي؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن خبرې واورو.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، نو په حیث یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تمه او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترد شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مونږ کولای سو چې یو ښه مرافع ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ. و اگر حالت که چه یو انسان مخدره مواد استعمال کرده وی، پدس حالت که دیده عقل مغلوب دی، فقها فرمایی چه پدغه حالت که کده عبادت که اینو عبادت منظور نده، زکه چه نیت دیده انسان صادر شوی نده، و اگر عبادتو که نیت موجود نده، نو عبادت صحیح نده. علما فرمایی چه دوی معاف نده، اما که دوی د عمل سر ترسوین و عمل صحیح نده، زکه چه الله سبحانه و تعالی قرآن عظیم شان که فرمایی تاس مونست منش دکیگی، په داس حال که چه تاس مست اوسیگی، در حق وقت پوری چه تاس پوسی چه چی شی وایی. واضح خبره ده چه هغه کس چه دی نشی پو حالت که وی دی پخپل خبره بانده نپویگی، مو عبادت هم صحیح نشو.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. نور رحمان له ډیر سو کالو راهیسی په یوه نادولتي اداره کې د اجتماعي کارکونکو په توګه کار کوي. دوی معتادینو ته مشورې ورکوي او د نشې په پریښودلو کې مرسته ورسره کوي. نور رحمان وایي له معتادینو سره د کار په جریان کې یې له معتادینو څخه ډېرې غمجنې کیسې اورېدلې. نور رحمان د یوه داسې معتاد کیسه کوي چې د بې احتیاطۍ له امله یې خپل زوی د بلا خولې ته ورکړی دی. دا چې د دې معتاد له لاسه څنګه خپل زوی ووژل شو، دا به د نور رحمان له خولې واورو.
تقریبا دېرش کاله کېږي په دې عرصه کې زه کار کوم. د ډېرې معتادینو سره مې بدې خاطرې لرم، خو بخصوص یوه خاطره چې ډېر درناکه ده، ډېر ژړونکې خاطره ده، چې زمونږ سره یو معتاد و. کله کله زمونږ سره د شفاخانې ته راتلو او بله ورځې بیا رانغی. چې رانغی مونږ داسې تشویش کړو چې اول رانغی، نو دی داسې خمار شوی وتلی و. بس زوی هم ورسره و، یو وړوکی زوی ورسره و. نو دی چې کله اما کوم د مواد چې خرڅېږي هغه منطقې ته چې رسېدلی و، مواد یې اخیستی و، خپل زوی ته یې ورکړی و. په لاره کې ورته پولیس راغلی و د دې په مخ کې، نو دا مواد یې خپل زوی ته ورکړه، زوی خولې ته واچول، ویې خوړلو. بس چې کور ته راغی، بس پس چې مرزینه صاحب دا زوی به ماشوم غریب پاک ورسېد و. سړی ډېر پښیمان و، حالت یې زیات خراب و. بېرته زموږ سنټر ته راغی او دا خپله قصه وکړه چې دغسې. خو بیا مونږ هم بیا ورته د زړه خواخوږي مو سره وکړه، بېرته هم دې تداوی د سره شروع کړله. بالاخره د دې بد حال له خدای وژغورلو. کله چې دا پېښه ورته پیدا شو، نو دې سړي ته لوی عبرت پیدا شو. خوشبختانه چې دغه سړي دغه نشونه لاس واخیست او اوس هم سالم سړی په جامعه کې ګرځي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې معتادین د خپلو کورنیو غړو ته زیان رسوي.
د زهرو کاربن با دې خپرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو.
د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي غفار د شپې په خواږه خوب ویده وي چې په دې وخت کې د کور د دروازې زنګ وهل کیږي. له زنګ وهلو سره سم لومړی د حاجي غفار میرمن له خوبه راویښیږي او بیا حاجي غفار راویښوي. حاجي غفار او میرمن یې سخت وارخطا کیږي او نه پوهیږي چې په دې نیمه شپه کې په دروازه کې څوک وي. هغه دی چې حاجي غفار له مجبورۍ په نیولو ګامونو د کور د دروازې خواته روانیږي. دا چې اصل کیسه څه ده، په دروازه کې به څوک وي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شریفې و شریفې چیرته یې؟
دادې دلته یم.
چای تیار شو؟
هو تیار شو.
ته میلمه ته چای وراوړه، زه په دې نږدې دوکانو کې لږ میوه رانیسم.
څه شی؟ زه میلمه ته چای وراوړم؟
هو ته چای وراوړه. ولې دا نو څه خبره ده؟ زما انډیوال دی.
نو ستا انډیوال دی وي؟ ما ته پردی سړی دی، زه څنګه ورشم؟
پروا لري، اول ځل به لږ شرمېږي، وروسته به عادت شي.
ته نه شرمېږي ها؟ زه پردي سړي ته څنګه ورشم؟
زه ورشه، څه خوري خور دی نه؟ یو څو دقیقې ورسره کښېنه، زه هم ژر بېرته راځمه. خو ګوره چې خفه یې نه کړې، زما ډېر نږدې انډیوال دی.
ستا لالا دی او که د انډیوال دی، زه نه ورځمه.
وښځې ساده کېږم مه، پیسې راکوي، هم به زما د پوډرو کار وشي او هم به ته په نس مړه شې. دا سړی خېټ ډېرې پیسې لري.
پوډر دې ستا سر وخوري. تا د پوډرو د لاسه خو زموږ کور سپېره شو. د کور هر څه دې خرڅ کړل، اوس د کور عزت هم خرڅوې.
دا نو له عزت سره زاړه لري، زما نیوال دی. یو څو دقیقې ورسره کښېنه، څه میوه خو نه دی چې اوبه دې خوري.
ته د شرم او ناموس په نوم یو څه پېژنې که نه؟
هر څه پېژنم، خو بې پیسو هم ژوند ګران دی.
ته څومره وخت وروسته راځې؟
بس داسې نیم ساعت وروسته راځم.
بس سمه ده، ته ولاړ شه، زه میلمه ته چای وروړم.
آفرین د نر لورې، ته میلمه ته ورشه، زه نو ولاړم.
هی خدایه، مخ مې داسې تور شو چې اوس مې میړه یې زاد خرڅوي. خو خیر، زه به هم ورسره جوړه شمه.
حاجي صاحب، حاجي صاحب کښېنه.
څه خبره ده؟
د دروازې زنګ ووهل شو، ته اوس وګوره چې څوک دي.
چې په دا نیمه شپه کې به څوک وي؟ دادی درغلم.
خدای خیر کړ.
شریفې لورې، ته په دا نیمه شپه څنګه راغلې؟ راځه 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 کور ته راځه چې ګاونډیان له خوبه ونه وځي.
خدای خیر کړ لورې، څه خبره ده؟ په دې نیمه شپه کې څنګه له کوره یوازې راوتلې یې؟
ووایه لورې، څه خبره ده؟
پلاره، زریب غواړي چې زما عزت په پیسو خرڅ
کړي. عزت؟ لورې زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
زریف غواړي چې زه بد اخلاقه او بد لمنه شم او د ته د پوډرو پیسې پیدا کړم. پلاره، خیر دی، ما د دې تورې بلا نه خلاصه
کړه. خدایه، پوډر یې لاکم ور چې اوس مو په دې بلا مخته کړو. خدایه
بس دی لورې، مه ژاړه، سبا محکمې ته ځو. له دې بېغیرته او نامرده انسان څخه دې طلاقه ومه.
مه ژاړه لورې، د کاڼو او بوټو خو نه یې پیدا شوې. شکر دی لویه پلارګنۍ لرې، د تل لپاره به دې د غمه بې غمه کړمه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاله واوري. د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.